کال د فبروري دریمه نیټه ده د دیش ته خبرونه ته په خیر راغلی. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکه خبرو. زه وحید الافیزی
عرض سلام و وقت بخیر. من فرخنده پیمانی شما را به برنامه 30 دقیقه این هفته خوش آمدید میگم. امیدوارستم تا ختم برنامه با ما همراه باشین. نخست میپردازیم به تازه ترین اخبار از افغانستان و جهان.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې له افغانانو سره په خپلو کړنو کلو ژمنو کې پاتې راشي او رنیوال ټولن سره د اړیکو ښه کېدو تمه ولري. د دې وزارت ویان نیټ پرایس پرون خبر اعلان ته وویل طالبان دې تر هغه د نړیوال ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر هغه پورې چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی ونه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاډ ورکړ چې دوی به د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره هر ډول هڅې وکړي. نیټ پرایس دا هم وویل دوی د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره د طالبان د کړنو په اړه مشورې کوي او لکه د پرون په څیر چې د دې ډلې په غړو د ویزو بندیزونه ولګول خپلې پریکړې به روښانه کوي.
طالبان په پرله پسې ډول له نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، خو تر ټولو مهمه دا ده چې دوی هغه ژمنې هم ماتې کړي چې له افغانانو سره یې کړې وي. تاسې باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغو سختو پرېکړو تر شا چې دوی کړي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولی شي چې له یوې خوا په خپلو خلکو ظالمانه سخت او ځپونکي بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي.
در همین حال توماس نیکلاسن نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان میگوید که در سفر 3 روزه اش به اسلام آباد در مورد ضرورت ایجاد حکومت همشمول در افغانستان بحث و گفتگو کرده است. آقای نیکلاسن نوقت روز پنجشنبه 2 فوریه در صفحه توییترش نگاشته است که در این دیدارها همچنان روی وضعیت حقوق بشری و ویژه تاثیرات منفی ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی بر میلیون ها نفر این کشور صحبت کرده است. آقای نیکلاسن افزوده که ممنوعیت کار زنان در مؤسسات غیر دولتی تأثیرات بیشتر بر زنان و کودکان نیازمند در افغانستان خواهد داشت، زیرا به گفته وی آنان نسبت به هر زمان دیگری نیاز به کمک های بشر دوستانه دارند.
درنو لیدونکو، په نننۍ خبرونه کې را سره د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد او د افغانستان د کورنۍ چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي میلمه دی.
آقای جلالي خیلی خوش آمدین به برنامه. پس از نشر یک گزارش دوباره به شما برمیگردیم.
د امریکا متحده ایالاتو د افغان میرمنو انجونو د کار او تعلیم په وړاندې د محدودیتونو د لګیدو له امله پر طالبانو د ویزې تازه محدودیتونه اعلان کړي دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان اسد منیر اکرم وویل د افغان میرمنو پر کار او تعلیم بندیز لدین سره تړاو نه لري، دا د پښتنو د کلتور یو برخه ده. خو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان اسد نصیر احمد فایق د هغه څرګندونه رد کړي دي.
امریکا پر طالبانو د ویزو تازه محدودیتونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پی وی بیان کې ویلي زنن د طالبانو په مشخصو اوسنیو او پخوانیو غړو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړو او نور کسانو چې ویل کیږي په افغانستان کې د میرمنو انجونو په ځپلو کې مسؤل یا شریک دي، د ویزې د اضافه محدودیتونو د لګیدو اقدام کوم. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا متحده ایالاتو لخوا پر یو شمېر طالب چارواکو د ویزو محدودیتونو لګول د دواړو لورو د اړیکو په پرمختګ کې خنډ بللی دی. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د پاکستان اسد منیر اکرم د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته ویلي د میرمنو پر کار او تعلیم بندیز دین سره تړاو نه لري بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده.
From our perspective,
زما په نظر هغه محدودیتونه چې د افغان موقت حکومت لخوا پر ښځو لګول شوي د دین له اړخه نه دي، بلکې د پښتنو د کلتور برخه ده چې غواړي میرمنې په کور کې وساتل شي.
د دغه څرګندونو په خبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د نمائندګۍ سرپرست نصیر احمد فائق ویل افغان طالبان هم همدا د کلتور موضوع په مکوي څو د نجونو تعلیم او د مرمنو د کار مخه ونیسین او دا د افغانستان د خلکو کلتور نه دی.
All these actions and their behavior are against Islam. They are not Islamic.
غواړم ووایم چې د طالبانو اعمال اسلامي ریښه نه لري، د اسلام خلاف دي او د افغانستان له فرهنګ سره هم تړاو نه لري. زه له خپل ګران ورور منیر اکرم سره موافق نه یم. دا هیڅ کله د افغانستان د خلکو حتی د پښتنو کلتور نه دی.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر مارتن ګریفت سوای پر خزینه کارکونکو د محدودیتونو لری کول ته به تم دي.
is the revocation of the edict mogla taso waro tar hage che da farman na lagwa ki de khazina karkun ko de huzur de khwandi kawlo para taso che iqdamat kawi
khola ham yo shmir hewaduna pa na dawlati muassaso ke de mermano par kar bandiz la kabla andehmandi
we must remain united
موج باید طالبانو ته په خپل پیغام کې سره متحد ټینګ او روشان اوسو چې د مرستو رسول د مرمنو له حضور پرته عادي کار نه دی.
We have to make clear that the Taliban are responsible.
موږ باید دا روښانه کړو چې طالبان په افغانستان کې د اوسنی بشري وضعیت مسؤل دي. نړیواله ټولنه یا په مشخصه توګه بشري مرسته رسونکي یا مرسته کوونکي نه دي.
ولسمیشت وشو چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دي خو تر اوسه هیڅ کوم هیواد په رسمیت پیژندل نه دي.
خب بیننده عزیز، در این بخش برنامه علی احمد جلالی استاد دانشگاه ملی دفاع امریکا مهمان برنامه ما هستند که ایشان را به برنامه خوش آمدید میگیم و موضوع بحث را آغاز میکنیم.
بله جلالی صاحب، به ورځ تر بلې طالبان نړۍ سره په تقابل کې واقع کیږي. تازه د متحده ایالاتو لخوا په مشرانو د ویزو محدودیتونه لګیدلې دي، ستاسو نظر؟
تشکر کوم. اساسا امریکا او نړیوالو دا هیله درلوده چې طالبان په هغه شکل په ځای کې چې د دوهې د موافقتنامې په وخت کې کړی وي او همدارنګه هغه ژمنې به هم ترسره کړي چې د افغانستان له خلکو سره کړی وي. په هغو ژمنو کې یوه خبره دا وه چې د انحصاري حکومت به نه جوړوي، ټول په حکومت کې شامل وي او بشري حقوقو رعایت به کوي. او دا هیله ورځ په ورځ دان معلومیږي چې له دغو ژمنو نه پشا کیږي. په نتیجه کې په عین زمان کې د بینلي فشارونه هم زیاتیږي. ورځ په ورځ دوه لارې په دې کې موجود لیوې خوا کوشش دا دی چې هغه محدودیتونه چې طالبان په خزو باندې لګوي له یو خوا فشار پی راولي چې دوی د خپل روش بدل کړي، خپل پالیسی بدل کړي، له بلې خوا د افغانستان د نجونو او خزو لپاره نورې لارې ولټوي چې دوی به تعمیر پاتې.
بله خب آقای جلالین، محدودیت های ویزه بر مقامات طالبان چه تاثیرات به نظر شما خواهد داشت؟
این تاثیرات تدریجی است، تاثیرات به میجه توقف نمی کنه، بلکه تا مدت مسئله رسم شناختن که جهان از رسم شناختن طالبا امتناع میکرد، بعد از او مسئله عمده تهدیدات محدودیت های سر سفر طالبا است. این دوام میکنه. اگر طالبا در پالیسی های خود تغییر نبیارن، رای اعتدال از پیش نگیرن، شاید روز برسه که امریکا و جهان طالبا را بایستی یک گروه حاکم تروریستی بشناسه. در اون صورت باز هیچ تعامل دیگه با اونا نمیشه و در اون صورت طالبا زیادتر تجدید میشه و بالاخره شاید هم رای پیدا شده که گروپ هایی که به مقابلشون فعالیت میکنن اونا تقویه بکنن. تا حال این گروپ ها را کس تقویه نمیکنه، تا حال فکر میکنه که طالبا چانس میتن به طالبا که رای اعتدال پیش بگیرن. اگه این نشوه احتمال ازی وجود داره که در منطقه و در جهان حرکات وجود بیاره که گروه های ضد طالبا را تقویه بکنن.
جلالی صاحب، د ژمنو د ماتولو مسله تاسو هم یاده کړئ، اشاره مو ته وکړه چې طالبان خپل ژمن ته ژمنې دي عمل یې په نه دی کړی. فکر کوئ د طالبانو په منځ کې دوه ډلې شته یا فکرونه مختلف دي چې په سم لوري روان نه دي؟
اساسا یوه لویه مسله چې دنیا ورته متوجه ده، مخصوص په امریکا کې، چې طالبان باید دا معلومه کړي دي څوک دي، هویت یې څه شی دی. ای هغه د قندار ملایان د دوی هویت یعنی تاییدوي یا رخي، او که هغه کسان چې فکر کوي چې اعتدال رای بدونیسي، اوس دوی په خپل منځو کې دا اختلافونه لري، مګر د خپل مصلحت په خاطر میدان ته نه راباسي. مګر دا چې ورځ شاید راشي چې دا اختلافونه په خپل سبب زیږي شي چې طالبانو د حکومت او قدرت له داخله له ستونزو سره مخامخ شي.
بله، خب اگر اوضاع به همین شکل پیش بره و موقف طالبان هم تغییر نکنه، مخصوصا در مورد رعایت حقوق زنان و موضوع آموزش کار زنان، نظر شما در مورد آینده افغانستان چی است؟
آینده افغانستان بسیار مجهول است، نامعلوم است، با یک سلسله عوامل مختلف چیز مربوط است. عواملش از خود داخل افغانستان شروع میشه و داخل افغانستان این تاریخ نشان میده که هر گروه افراطی که میایه در ابتدا تغییرات میاره، در مقابل تغییرات نارضایتی وجود میاره، در نارضایتی ها در نتیجه نارضایتی قدرت های حاکم زیادتر از استبداد کار میگیرن کنترل، چون دیگه وقتی که مردم اونا را نمیخواین تنها توسط قوه میخواین کنترل کنن، این کنترل بالاخره باعث یک قیام بزرگ میشه. این تاریخ افغانستان رو نشان داده.
بله جلالی صاحب، یو بل مسئله تاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په مسکو کې د مرکزی آسیا هیوادونه چین، پاکستان او هند د افغانستان په مسایلو باندې بحث وکړي، د دغه هیوادونو لپاره لویه اندېښنه څه ده او دا هیوادونه به دا ځل په څه باندې بحث کوي؟
لوی اندېښنه د هیوادونو دا ده په سیمه کې او په دنیا کې چې افغانستان ورځ په ورځ د طالبانو تر حاکمیت لاندې د ترهګرۍ مرکز ګرځي، ځکه طالبان ارتباط نږدې له دغو ترهګرو سره لري چې هغوی هدفونه افغانستان نه بلکې مرکزی آسیا، چین، پاکستان او نور هیوادونه دي. او طالبان قانون دوی سره کار کړی، کلونه ورسره ارتباط لري، د مشرانو نه یې نیولې تر لاندې صفونو
پورې. مګر اوس نه وایي چې دوی د ترهګرو ډلو سره ارتباط ولري، یا د عملاً دی وایي چې داعش په وړاندې دوی مبارزه کوي.
د داعش او طالبانو د ایدیالوژي کې فرق نشته، دوی دواړه یو شی دي، منتهی که مبارزه مو کې دوی که ځان بدل نه کی داعش دوی کوم فرق نه لري.
بله، خب نقش کشورهای اسلامی را شما در اینجا چگونه میبینین؟
نقش کشورهای اسلامی و تمام جهان اعتراضات خود روشن گفته بوده که چیزی که اینا میکنن نه نمایندگی از قوم پشتون میکنن، نه نمایندگی از مردم افغانستان میکنن که محمد تمدن بزرگ اسلامی است، و نه از عالم اسلام میکنن. اینا فقط محصول یک تعداد تبلیغات مغشویی افراطی در مدرسه هاست که بالاخره یک نظام مولایی رو به وجود آوردن.
جلالی صاحب، کابل ځواب تاسو نه لاندې واخلو، دا چې نړیوال څه عملی ګامونه کولای شي ترڅو طالبانو دغه دریز کې بدلون راشي؟
عملی ګامونه مخکې ما وویل چې تدریجي دي، په ابتدا کې تجدید کیږي، فشار پیراولي، سیاسي فشار، اقتصادي فشار، او په عین زمان کې د افغانستان له خلکو سره لارې لري چې غوسه کومک وشي. که دا اونشی بالاخره شاید یو تروریستی ډلې پایس یو د تروریستی حکومت پایس ورپېژندل شي، په هغه صورت کې څوک سره ارتباط نه لري او په نتیجه کې هغه ډلې چې دوی په خلاف دي هغوی شاید تقویه شي.
ډېره زیاته مننه علي احمد جلیلی صاحب، د امریکا د ملي دفاع پوهنتون استاد، تاسو ته بیرته راګرځو تر یوه دمې وروسته.
بله، در همین رابطه نعیم پویش تحلیلگر مسائل سیاسی میگوید که تصمیم اخیر ایالات متحده مبنی بر وضع محدودیت های جدید ویزا بر اعضای گروه طالبان نشان میدهد که ایالات متحده به این نتیجه رسیده است که طالبان به تعهدات خود صادق نبوده و نمیتواند بر آنان اعتماد کرد.
این در واقع تصمیم ایالات متحده امریکا نشان میده که غرب حداقل به نتیجه رسیده که طالبان گفته‌ها و تعهدات و قول‌هایی که میدن صادق نیستن و سر گپ طالبان دیگه نمیشه اعتماد کرد. یعنی یک ترنینگ پوینت است، یک نقطه عطف است که به این نقطه عطف امریکا به نتیجه رسیده که با طالبان بیشتر از این ما نمیتونیم پیش بریم، و در این حال یک پیام بسیار جدی را به تمام جهان و متحدین غربی ایالات متحده امریکا انتقال میده که اونا هم احتمالاً با روش‌های مختلف امی سیاست رو تحریف خواهند کرد و امو گرایش جدی که برای تعامل با طالبان وجود داشت و بیشتر زیر سوال میره و مسئله برسمه شناخته شدن طالبان تقریباً به صورت کامل و برای همیشه از روی میز به او طرف گذاشته خواهد شد و طالبان امیدواری خود برای از اینکه بتوانند روابط خود با جهان بهبود ببخشند به صورت کامل باید فراموش کنند.
ادامه برنامه 30 دقیقه خوش آمدین. وزارت دفاع ایالات متحده گفته است که یک بالون جاسوسی چینی را تعقیب می‌کند که در ارتفاع بلند بر فراز شمال شرق آمریکا، شمال غرب آمریکا قرار دارد و به نظر می‌رسد که پایگاه‌های حساس هسته‌ای را نظارت می‌کند. یک مقام بلندپایه دفاعی ایالات متحده روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که بر اساس درخواست جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و لوید آستن وزیر دفاع و مقامات ارشد نظامی آمریکایی در مورد هدف قرار دادن این بالون غور صورت گرفت، اما سپس گفته شد که این کار در زمین شماری از زیاد از افراد را با خطر مواجه خواهد کرد.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استاد منیر اکرم بخنه غوښته وای ما غلطه خبره کړې ده، د پاکستان حکومت نظر نه دی، زه پښتنو ته احترام لرم. اکرم وای د میرمنو و نجونو د زده کړو مخنیوی نه په اسلام کې شته او نه هم د پښتنو د کلتور برخه ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي څرګندونې د یو شمېر افغان او پاکستاني سیاستوالو او فعالانو د توند غبرګونونو سره مخامخ شووي. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالا یوسفزئی، افراسیاب خټک، د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو رئیس محسن داور، د افغانستان د پخواني ولسمشر مرستیال امرالله صالح، د سولې د نوبل جایزې د ګټونکي ملالا یوسفزئی پلار او د تعلیم د حقوقو مدافع ضیا الدین یوسفزئی او ګڼو نورو د پاکستان د استازي څرګندونې مغرضانه بللې وي. د پاکستان د ملي جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د دې موضوع د سپینوي لپاره منیر اکرم خپل راتلونکي غونډې ته احضار کړی دی.
در همین حال اولین ماه سال 2023 برای پاکستان به مرگبارترین ماه پس از جولای 2018 تبدیل شد، زیرا مهاجمان در ماه جنوری حدود 44 حمله را انجام دادند که در آن 134 نفر کشته و حداقل 254 نفر دیگر مجروح شدند. بر اساس آمار نشر شده توسط نهاد مستقل مطالعات درگیری ها و امنیتی پاکستان مستقر در اسلام آباد، هنوز هم نمونه های از حملات تروریستی و وحشت در این کشور ادامه دارد. پس از آن حملات نیروهای امنیتی با دستگیری حداقل 52 تن از مخالفین عمدتاً از پنجاب و کشتن 40 نفر که بیشتر آنان در خیبر پختونخوا حضور داشتند، بسیاری از حملات آنها را خونسا کردند. با آنکه تعداد واقعات تروریستی در ماه جنوری اندک کاهش یافت، اما تلفات مرتبط با آن به 139% افزایش یافت که اکثر آن مربوط به انفجار یک انتحاری در میان نیروهای پلیس پشاور بود. بر اساس معلومات این نهاد منطقه خیبر پختونخوا بیشترین آسیب را در ماه جنوری داشته است که اکثر آنان کارمندان نیروهای امنیتی بوده است.
په همدې تړاو د پاکستان سنا مجلس په خوانی غړی افراسیاب خټک وایي پاکستان ناسم پالیسي تعقیب کړي او په افغانستان کې جګړې ته لمن وهلې ده او نور د دغو ناسمو پالیسیو څخه دفاع کول امکان نه لري.
حکومت غلطی پالیسی تعقیب کړي دی کې شک نشته. مونږ خو ډېر وخت نه دا خبره کوو چې تاسو په افغانستان کې مداخلت کول پریږدي او هلته جنگ ته لمن مه وهئ، ځکه چې دا جنگ اور بیا خوریږي او تاسو ته هم راورسیږي. مګر متاسفانه دی مونږ غوږ نه نیولې. اوس البته دا دی چې پاکستان وزیرانو هم اعتراف کړی دی چې دا پالیسی غلط وي، پارلیمان کې هم خلکو په دې خبرې کړې دي. نو دا ښکاری چې لکس دا غلطي جدي افشا کیږي لګیا دي او د دې غلطي پالیسی نه دفاع کول اوس ممکن نه دي.
در رابطه با وضعیت امنیتی در پاکستان، جاناتان شرودن رئیس برنامه ثبات و توسعه در مرکز تحقیقات قوای بحری آمریکا میگوید که طالبان پاکستانی با الهام گرفتن از طالبان افغان برای قدرت طلبی در پاکستان دست به خشونت ها میزنند.
به دلایل مشابهی که طالبان دست به خشونت‌ها در افغانستان می‌زدند، طالبان پاکستانی نیز در برابر حکومت پاکستان این کار را می‌کنند. به خاطری که طالبان پاکستانی حکومت پاکستان را غیر قانونی می‌دانند و به نظر آنان حکومت پاکستان کاملاً اسلامی نیست و پاکستان نمی‌خواهد مشه و اقدامات خود را طبق میل طالبان پاکستانی تغییر دهد. طالبان پاکستانی بارها کوشش کرد که با حکومت پاکستان مذاکره کند، اما این گروه نتوانست از راه مذاکره به اهداف خود برسد. به همین دلیل دوباره به خشونت ها روی آوردند که از 10 الی 15 سال قبل ادامه دارد.
ترنور دون کود امریکا د ملي دفاع په هنتون استاد علي احمد جلالي را سره مل دی او باسته به دوام ورکړو. جلالي سه په خبر کې د ورستي بریټ پړه په تاریخ کې طالبان پاکستان اچول شو ده، خو ټي ټي پی وای دوی د بریټ نه لیکړې. ستاسو په نظر دا شبه بدون څوک کولای شي؟
تشکر. دا بریت چارچو قید دی سی بی موجودی پا دی سیمه کی پاکستانی طالبان مخکم حمله کړی دی او دا تاسو ور ځای دی چې دی اور لمن هر خوا ته خبريږي. زه تاسف کوم چې دومره بې ګناه خلک په پاکستان کې وژل سول یا په افغانستان کې وژل کیږي. دا یو شبکه ده افراطیت په دې منطقه کې د څلوېتو کلو رئیسې راپورته شوې ده او له منځه نه ده تللې. او په افغانستان کې د طالبانو راتګ د طالبانو افراطي چلچلند او د ترګرو سره دوی ارتباط په خپله دا منطقه نامنه کړې ده او هر څوک فکر کوي چې طالبان دا کار کوي موږ به موږ کوو. طالبان پاکستاني البته مخکې شولر صاحب ویل یعنی دا دغه شوی دی یعنی الهام چې اخیستی دی او دا الهام حتی په نورو سیمو کې هم دغه لیدل کیږي په منځنۍ آسیا کې لیدل کیږي په نورو ځایو کې. طالبانو تنه په افغانستان کې نه په نورو لړۍ کې خلکو دا الهام ورکړی دی چې افراطیت کېدلی شي کامیاب شي.
بله خب برخی از پژوهشگران به این باور هستند که پاکستان در گذشته از جنگ در افغانستان حمایت کرده و به همین دلیل نامنی ها اکنون به داخل پاکستان سرایت کرده. نظر شما در این مورد چیست؟
شکل سالها پیش ما میداد میزدیم بر پاکستان بر دوستای پاکستانی میگفتیم من در موارد مختلف که کمک کردن به افراطیت کمکم به تروریست ها در افغانستان به خاطر پالیسی های پاکستان بالاخره دامن پاکستان میکشانه این آتش به پاکستان نشر میشه و در کسی رو باور نمیکرد. امروز میبینیم که خود پاکستان ادامه میکنه میگه دیروز خواجه آصف وزیر دفاع پاکستانی گپ زده همچنین دوست سابقه سناتور مشاهد حسین همین گپ زده که ما پالیسی هایی را که تعقیب کردیم و افراطیت تقویه کردیم افغانستان و بالاخره کشتی که بود که خود ما درو میکنیم.
بله در افغانستان او سیم وضعیت فقطو پسیمه که در ترهگر و دلشتون سمره نری تا گواخ پیخوده شی
ترهگری پرزای که چه ده هم سیمه تا گواخ ده هم نری تا گواخ ده. نو ځکه په افغانستان کې تله د طالبانو نه د القاعده او د نورو ترګرو ډلو چې مرکزی آسیا او چین ته ګواښونه پیښوي دغه ټولې هم په سیمه کې دغه مشکلات امنیتي رامنځته کوي او هم کېدای شي دنیا ته کې البته په نږدې راتلونکي کې شاید د دوی تهدید زیاتره منطقوي وي او یو زمینی اروپا کې هم وي مګر په آینده کې دا تهدید کنټرول نشي دا جهانی کېږي او نور سیمو ته.
خو طالبان چې اوس په افغانستان کې حاکم دی وایي چې دوی جدی مبارزه کوي دوی مثال ورکوي داعش تل په ځینو ولایتونو کې یا په کابل کې د ځینو مرکزونو چې په اصلاح دوی وایي نه حکوي او لمن زوري
درې دلیل دي چې طالبان نه اراده لري نه توان لري چې د ترګرو مخه په افغانستان وشي. اول دلیل دا دی چې په ایدئولوژي کې دوی سره یو دي دوی نشي کولای شي د ایدئولوژو ملګرو سره خیانت وکړي وګور سره کومک کوي. دوهمه دا ده چې کلونه کلونه دوی کار کړی یو ځای سره کومکونه یو بل سره کړي ارتباطات شخصي لري اجتماعي لري خیچاوندي لري دا نشي شکشلولای. دریمې داده چې په صفونو کې چې څوک شته په کلو کلو یو ته ویل دغه دی چې په مغزو کې ورته ونه سل ده چې هر شی چې مدرن یا غیر اسلامي دی دوی نشي کولای دی وګور دل په ضد فعالیت کې نو ځکه تر څوک چې یو دغه یعنی اساسي دغه رانش په افغانستان کې پاول رانش په افغانستان کې طالبان نه اراده لري نه توان لري چې د ترګرو مخه په افغانستان کې ونیسي.
اگر پاکستان را در نظر نگیریم کشورهای منطقه و دیگر کشورها غرب را در نظر بگیریم اگر مبارزه با تروریسم امکان پذیر است پس کشورهای منطقه چگونه و از چی طریق میتونن که با این پدیده مبارزه بکنن؟
کشورهای منطقه فعلا مثلا در آسیای مرکزی بیشتر در حالت دفاعی هستند. کوشش نیست که توت دفاع فعال از یک طرف کوشش بکنه که از ارتباط با گروه طالبان یا حکومت طالبان رای را پیدا بکنه که صدمه نبینن از گروه های تروریستی که در افغانستان مستقر هستن. ازبکستانی کار میکنه، قزاقستان، ترکمنستان، چین یا این کار میکنه. ارتباطشان با طالبان ارتباط به این نیست که اونا تایید میکنن، ارتباطشان با اونا این است که از طریق این ارتباط خود محفوظ بکنن از صدمه ای که تروریست های داخل افغانستان به اونا میرسن.
بله
دومی که تجدیدش میکنن مسئله تجدید است که فشار میرسن.
ولی پدیده روز به روز گسترش پیدا میکنه و به این شکل که فعلا وجود داره ممکن بیشتر شود خطراتش. جهان چی اقدامات را میتونه برای آینده برای کشورها در نظر بگیره تا از گسترش بیشتر از این به کشورهای دیگر جلوگیری کرده باشن؟
افراطیت که ایدئولوژی با تفنگ از بین برده نمیشه، بلکه با مقابله، با مقابله دیگر تغییر افکار و نظریات باید بانی بشه. در شرایط فعلی تقریبا در 20 سال پیش فکر بکنیم، یعنی در سطح مقدم مبارزه با تروریسم امریکا قرار داشت، فعلا در خط مقدم مبارزه ممالک منطقه است، آسیای مرکزی است، پاکستان است، ایران است، چین است، روسیه است، اینا در خط مقدم است. اگر اینا یعنی به صورت جدی فعالیت بکنن، فقط صرف برای منافع زودگذر شخصی خود با طالبا ارتباطات یعنی در نظر نگیرن، در صورت یا میتونن که مفید، البته امریکا و اینا برای منافع خود از دور میتونن از تکنولوژی خود استفاده بکنن، اما در خط مقدم تروریسم فعلا کشورهای منطقه قرار داره.
امدی موضوع تا پکاتو شنون که وای چه پا افغانستان که در پاکستان پا خواه یعنی اوز طالبان حاکم شویدی، ولی پا دیورستی میاش که پاکستانی پا وزیان بندی بریدون زیاد شویدی؟
اساسا خود پاکستانی طالبان پل الهام تقریبا پنزل سکال شمار سکال مخی دی طالبان دی افغانستان طالبان رو نخسته ده چه دوی البته که 2001 کال که دوی آمست شد ویلی چه تو طالبان که مویم پاکستان که کوله شد، نه پاکستانی طالبان و افغان طالبان دواره دی اصلی اسلامی مدنیت مخالف دی او خواری چه در طول در جامعه برده اوم پیریت بوزی نو ځکه دی افغانستان طالبان سره همکاري دي، دوی وایي چې چې په افغانستان کې دا کار وکړي پاکستان کې هم کولای شي، د په افغانستان کې د طالبان را تک سره پاکستانی طالبان زیاتره زړول شوي دي، زیاتره فعال شوي دي او فکر کوي چې خپل طالبان مشر وایي چې پاکستان اسلامي نه دی، وایي د پاکستان حکومت قوانین اسلامي نه دي، نو چې خپل طالبان مشر دا خبره کوي نو پاکستاني بار خپل دی الهام اخلي او خپل فعالیتونه په پاکستان کې زیات کړی.
بله، خوب از روز سه‌شنبه بدین سو در پاکستان البته نمایندگان صندوق بین المللی پول یا IMF از روز سه‌شنبه بدین سو در پاکستان هستند و گفته میشه که این اداره از پاکستان خواسته که مصارف نظامی خود را کاهش دهد. آیا فکر میکنین که حملات اخیر بر نظامیان پاکستان با شرایط IMF ارتباط داره؟
گمان نمیکنم، اساساً پاکستان مشکلات اقتصادی زیاد داره، 100 میلیارد دلار قرض داره و فقط برای پرداخت قرضهای خود باید سالانه 20 میلیارد دلار بپردازه که از توان پاکستان بلند است. پاکستان با کمکای بیرونی ضرورت داره، اما در عین زمان پاکستان بقای خود و ثبات خود در وجود قوی میبینه.
بله،
در زمانی که یعنی وجود قوی نداشت سیستم است نداشت.
تشکر یک جان، ممنون از حضورتان.
دیر زیاد من جلالی سید خدمان دوستان در خبرونه هم پر سوشی بود که پایت رسیگی تربیه خیشه.
شب و روز خوش داشته باشین. We'll be right back.
360 में अमेरिकन फुटबॉल के खेल में लगने वाली चोटें क्यों जानलेवा बन जाती हैं? और यह खस्ता पानियों में छलांग लगाकर नहाना यानी पोलर बेयर प्लांट सेहत के लिए मुफीद है या नहीं? वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं इरम अब्बासी। इत्तलात है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो एक निजी दौरे पर वाशिंगटन में मौजूद है। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा इससे पहले रूस का दौरा कर चुके हैं और वो एक सरकारी दौरा था जहां उन्होंने रूस के साथ इक्तिसादी और दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने की बात की और पाकिस्तान के लिए सस्ते दामों पर रूसी तेल हासिल करने की कोशिशों का जायजा भी लिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने रूसी हममनसिब से मुलाकात में उम्मीद जाहिर की कि रूस की रवायती सफारतकारी से मॉस्को को यूक्रेन में जारी जंग के पुरम हल के हसूल में मदद मिलेगी। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का दौरा रूस और उनका ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब रूस की यूक्रेन में जंग को एक साल होने को है। इस वक्त हमारे साथ जॉन हॉपकिंस के प्रोफेसर सैयद मोहम्मद अली मौजूद हैं स्काइप के जरिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइएगा कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा अगर निजी दौरे पर हैं वाशिंगटन में, इससे पहले वो मॉस्को गए हैं, उनका वाशिंगटन आना एक दिलचस्पी का बायस रखता है, क्या पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान सालिस का किरदार अदा करने के काबिल है या फिर किसी तरह की राब्ताकारी कर सकता है?
पाकिस्तान के लिए किरदार अदा करना मुश्किल होगा, मगर ये है कि बैनुल अक्वामी सतह पर अमेरिका ने, आपको याद होगा जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने काफी नाराजगी का इजहार किया था कि जो, क्योंकि वो चाह रहे थे कि अभी तो तकरीबन 50 ममालिक हैं जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं किसी ना किसी तरह। पाकिस्तान वो मदद भी नहीं कर सकता था, मगर एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो प्रेशर था वो रशिया के ऊपर मैक्सिमाइज करने की कोशिश थी। तो वो जो है वो पाकिस्तान अब इस तरफ जा रहा है कि वो, मेरा तो ख्याल है कि उन हमारे बिलावल साहब को इस तरह का कोई बयान ही नहीं देना चाहिए था। जहां तक तेल की बात है वो करनी जरूरी थी और वो तो अमेरिका ने भी अब कुछ लचक दिखाई है, मगर मेरा ख्याल है पाकिस्तान जैसा मुल्क इस मामले में सालसी किरदार नहीं अदा कर सकता।
ये बताइए कि बिलावल भुट्टो के वालिद आसिफ अली जरदारी ने अपने सदारती मुद्दत में भी रूस के साथ ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, तो रूस के साथ ताल्लुकात के हवाले से क्या मौजूदा हुकूमत की कोशिशों में वही सोच नजर आती है या माशी हालात?
माशी हालात हैं और ये है कि अफगानिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो गई है और काफी सारे ममालिक जो हैं, चीन से लेकर, रूस से लेकर, ईरान से लेकर, इंडिया से लेकर, मेघालय और अमेरिका और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत खुद, सारे डरते हैं ये जो इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप जो निकल आया है। तो एक तो ये सारे इस ग्रुप से डरते हैं, फिर दूसरा जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है वो भी पाकिस्तान के लिए मुसीबत बनी हुई है और तालिबान की जो मेहमान नवाजी की रवायत है, उन्होंने ओसामा बिन लादन की भी मेहमान नवाजी की, अब वो लगता है तहरीके तालिबान की भी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। तो अब ये है कि ये जो सारे इर्द गिर्द के ममालिक हैं, अब रूस की भी एक बड़ी खौफनाक हिस्ट्री रही है अफगानिस्तान में, मगर ये है अब मजबूरी आई हुई है और अमेरिका तो देखिए ना अब हट गया है वहां से, मैदान जंग नहीं रहा अमेरिका के लिए, तो अमेरिका की इंटरेस्ट भी अब ओवर द होराइजन ऑपरेशंस की तक ही महदूद रहेगी। तो अफगानिस्तान का भी एक ऐसा मसला है जो, क्योंकि अभी रशिया ने अभी सारे हमसाए ममालिक के लिए एक कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पर तालिबान की नुमाइंदगी तो नहीं थी और तालिबान को एक दहशतगर्द जो है वो तंजीम समझा जाता है रूस में, हालांकि उनकी नुमाइंदगी है और तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो मॉस्को में मौजूद हैं, मगर ये एक और चीज है मेरा ख्याल है जो रूस के साथ मार्शी ताल्लुकात बढ़ाने और सस्ता तेल लेने के अलावा ये एक और चीज है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ देने के लिए। دنیا بھر میں سیاحت کی صنعت پر نظر رکھنے والے غیر سرکاری ادارے ورلڈ ٹریول اینڈ ٹوریزم کونسل نے 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی مجموعی سالانہ پیداوار میں سیاحت کا حصہ 3.7% تک رہا. ان کا کہنا ہے اس انڈسٹری کے ماہرین کا خیال ہے کہ پاکستان میں اس شعبے میں بہتری لانے کی کافی گنجائش ہے. ویو اے اردو کی عائزہ عرفان نے نیو یارک ٹریول اینڈ ایڈونچر شو میں پاکستانی پیویلین میں موجود پاکستان کے سرکاری عہدیداروں اور ٹور آپریٹر سے اسی بارے میں جاننے کی کوشش کی ہے.
پاکستان از اے بیوٹیفل پلیس. وین دے سی دس پکچرز دے سیڈ وی کانٹ بلیو اٹ کہ یہ پاکستان ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو میڈیا میں دیکھ رہے ہیں نا, اس سے ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ شاید وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ جا کے ہم سیف نہیں ہیں.
امان سلمان ایک ٹور آپریٹر ہیں جو نیو یارک میں ٹریول اینڈ ایڈونچر شو میں پاکستانی اسٹال پر آنے والے سیاحت کے شوقین افراد کے پاکستان کے بارے میں تاثرات پر بات کر رہے تھے. ٹریول اینڈ ایڈونچر شو سیاحوں کی معلومات کے لیے امریکہ میں ہونے والا ایک بڑا شو ہے. حکومت پاکستان کی جانب سے وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاحت اور کھیل اون چودھری کی نگرانی میں ایک خصوصی وفد اس شو میں شرکت کے لیے نیو یارک آیا, جس میں چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے محکمہ سیاحت کے عہدیداران کے علاوہ 20 پرائیویٹ ٹور آپریٹرز شامل تھے. پاکستانی اسٹال اس نمائش میں ایک داخلی دروازے کے قریب تھا, جس کی وجہ سے یہاں پر کافی رش تھا. مگر سرکاری عملے کی بڑی تعداد دیکھ کر بار بار یہ سوال ذہن میں آتا تھا کہ مہنگائی اور قرضوں میں جکڑا ڈیفالٹ کے خطرے سے دوچار پاکستان کیا اتنے بڑے وفد کے سفری اور رہائشی اخراجات برداشت کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے؟
جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر سب آئے ہیں وہ ہمارے وہ اپنے اپنے ایکسپینسز پہ آئے ہیں. صوبوں نے اپنا اپنا کانٹریبیوٹ کیا ہے, سیکرٹریز ہیں, منسٹرز ہیں, تو ان کی اپنی کانٹریبیوشن ہے, ان کا اپنا فنڈ ہے, ان کا اپنا بجٹ ہے. ہماری اور یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹور آپریٹر اس کو پروموٹ کریں اور پاکستان میں زیادہ سے زیادہ اوورسیز ٹوریزم آئے اور فورن ٹوریزم آئے. جی,
کسی بھی ملک کے سفر کے لیے ویزا پہلا اسٹیپ ہوتا ہے. اخباری رپورٹس کے مطابق پاکستان جانے والے غیر ملکیوں کو عموماً ویزا کے حصول میں مشکلات درپیش آتی رہی ہیں, مگر اب ای ویزا شاید ان مسائل کا حل ثابت ہو.
آپ اپنے گھر سے آن لائن ویزا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ جو ہماری کیٹیگری ہے وہ ہے ویزا فار ٹورسٹ اینڈ ٹورزم, جس کے اندر پہلے موجود جو پابندیاں ہوتی تھیں یا جو کنڈیشنز تھیں ان کو ختم کر دیا گیا ہے.
پاکستان میں پنجاب میں سکھوں کے مذہبی مقامات اور شمالی علاقہ جات کے پہاڑی سلسلے بیرون ملک سے آنے والے سیاحوں کی نمایاں منزلیں رہی ہیں. خصوصاً گلگت بلتستان ایڈونچر ٹوریزم کے لیے دنیا بھر کے کوہ پیماؤں میں مشہور ہے.
ہمارے پاس 1000 سے اوپر گروپ آتے ہی ہیں, اس دفعہ مور دین 1500 گروپس آ چکے ہیں.
میں مالاکنڈ اور گلگت وغیرہ ٹور پر گیا ہوں, یہ حسین ترین جگہوں میں سے ایک ہے, وہاں پہاڑ بے حد خوبصورت ہیں.
پاکستان کا نام سیاحوں کی دنیا میں مقامی کھانوں اور لوگوں کی مہمان نوازی کی وجہ سے بھی کافی مشہور ہے. اس کے علاوہ یہ کم قیمت میں ایک بہترین ٹورسٹ ڈیسٹینیشن سمجھی جاتی ہے, مگر امیج بلڈنگ شاید اس شعبے کی گروتھ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے.
پاکستان از دا موسٹ انڈر ریٹڈ اینڈ ان ریپرزینٹڈ مس ریپرزینٹڈ آئی وڈ رادر سے ان دا ویسٹرن میڈیا اینڈ وٹ ایور نیریٹو دیٹ وی ہیو ہیئر, بٹ وین وی ہیو پرسنل انٹریکشنز ود پیپل اس وقت ہمیں لگتا ہے کہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں پاکستان میں.
میڈیا رپورٹس کے ساتھ ساتھ مختلف ممالک کی جانب سے سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے جاری ہونے والے ٹریول ایڈوائزریز بھی سیاحوں کے خوف میں اضافہ کرتی ہیں.
ہماری ایڈوائزریز جو ہیں ریموو ہو جائیں مختلف ملکوں کی, تو یقین کریں پاکستان میں ٹوریزم کا پوٹینشیل بڑی تیزی سے وہ گرو کرے گا.
فیصلے جو ہیں وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کرتا ہے یا پھر جو ہے جو سیکیورٹی ایجنسیز کرتی ہیں, ہم ان سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں.
پاکستان کا ٹوریزم وہ اثاثہ ہے جس کی بنیاد پر زر مبادلہ کمانے کے بے پناہ مواقع ہیں, اور ہر حکومت اپنی اپنی سطح پر اس سلسلے میں اقدامات کرتی رہی ہے, مگر سیاحوں اور ٹور آپریٹرز کے مطابق ابھی بھی بہتری کی بہت گنجائش موجود ہے, اور ایسی نمائشوں میں شرکت سیاحوں سے براہ راست گفتگو کا موقع فراہم کرتی ہے, جس سے ملک کے سافٹ امیج کو پروموٹ کرنے میں مدد ملتی ہے. عائزہ عرفان, وائس آف امریکہ, نیو یارک.
ویسے تو ہر کھیل میں چوٹیں لگنے کا خدشہ رہتا ہے, لیکن امریکن فٹ بال ایک ایسا کھیل ہے جس میں کھلاڑی کو جسمانی طور پر پہنچنے والے نقصان کے خدشے کے باعث اسے روم کے گلیڈیٹر مقابلوں سے تشبیہ دی جاتی ہے. روم کے گلیڈیٹر مقابلے تاریخ میں اپنے بہیمانہ پن کی وجہ سے یاد کیے جاتے ہیں. سن 1904 میں جب فٹ بال کھیلتے ہوئے 18 ہلاکتیں اور تقریباً 159 لوگ شدید زخمی ہوئے, تو اس وقت کے امریکی صدر نے اس کھیل کو محفوظ بنانے کے لیے کچھ اقدامات اٹھائے تھے. سبا شاہ خان بتا رہی ہیں کہ بہت سی کوششوں اور تبدیلیوں کے باوجود یہ کھیل آج بھی محفوظ تصور نہیں کیا جاتا, اور حال ہی میں بفلو بلز نامی مقبول فٹ بال ٹیم کے ایک نوجوان کھلاڑی کے ساتھ پیش آنے والے واقعے نے اس کھیل کے ساتھ لاحق خطرات کے حوالے سے ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے.
Not much, just got home from school a couple weeks ago. How long have you been home?
اپنے پرانے اسکول
ہینلی ہائی کے کھیل کے میدان پر ملاکائے ایمو اور چیز والمرز کی یہ ملاقات ایک عرصے بعد ہو رہی ہے. دونوں ہی آج کل موسم سرما کی تعطیلات گزارنے ریاست ورجینیا میں واقع اپنے شہر ونچیسٹر آئے ہوئے ہیں. ان گراؤنڈز پر ملاکائے اور چیز نے اپنے اسکول کے لیے بہت سے فٹ بال گیمز کھیلے ہیں. ملاکائے اب اسپورٹس اسکالرشپ پر ولیم اینڈ میری کالج کے لیے رننگ بیک پوزیشن پر فٹ بال کھیلتے ہیں. ملاکائے کہتے ہیں کہ انہیں فٹ بال کا کھیل اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ ایک ٹیم اسپورٹ ہے.
یہ ایک ٹیم اسپورٹ ہے تو اس میں کسی ایک شخص پر اتنا دباؤ نہیں ہوتا.
لیکن امریکی فٹ بال کھیل کے دوران سر، دماغ اور ریڑھ کی ہڈی پر آنے والی چوٹوں اور پٹھوں کے مسلسل استعمال سے پیدا ہونے والے مسائل کے حوالے سے بدنام ہے. اس کھیل میں کھلاڑی ایک دوسرے کو روکنے کے لیے اپنے جسم کو پورے زور سے ٹکراتے اور ایک دوسرے پر حاوی ہوتے ہیں، جسے ٹیکلنگ کہا جاتا ہے. اور ایسا ہی حال ہی میں ہونے والے سنسناٹی بینگلز اور بفلو بلز کے کھیل کے دوران ہوا، جب بلز کے ڈیمار ہیملن مخالف ٹیم کے ٹی ہگنز کو روکنے کے لیے ان سے جا ٹکرائے. ٹی ہگنز کا ہیلمٹ ڈمار کے سینے سے ٹکرایا، جس کے بعد ہیملن اٹھے تو صحیح لیکن فوراً ہی زمین پر ڈھیر ہو گئے. ماہرین کے مطابق ہیملن کو کھموریو کورٹس ہوا، یعنی ان کا دل رک گیا تھا.
دل کی دو دھڑکنوں بمپ پمپ سے ہر کوئی واقف ہے، لیکن اگر دل کے دوسرے سکڑاؤ کے دوران ایک خاص وقت پر دل پر چوٹ لگے تو اس کے بعد جب دوسرے پمپ کے دوران دل پھیلے گا تو دل کا وہ حصہ پھر سے متحرک ہو کر غیر معمولی ردم پیدا کر سکتا ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو دل اس قابل نہیں رہتا کہ وہ جسم میں خون کو صحیح طریقے سے پمپ کر سکے. پھر جیسا کہ دمار ہیملن کے ساتھ ہوا، آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں کیونکہ دماغ کو پوری طرح خون نہیں پہنچ رہا ہوتا، اور پھر یہ طبی ٹیم پر منحصر ہے کہ وہ کوشش کریں اور تیزی سے سی پی آر شروع کریں.
دمار ہیملن کی کہانی کا انجام بھی اکثر مختلف ہو سکتا تھا اگر ان کے ٹرینر بر وقت انہیں سی پی آر نہیں دیتے. لیکن کیا امریکہ میں ہر کالج اسکول کے گیم اور پریکٹس پر سی پی آر دینے کے لیے مدد موجود ہوتی ہے؟
NFL اربوں ڈالرز کی صنعت ہے جس کے پاس لامحدود وسائل ہیں، تاہم ہماری یوتھ ایتھلیٹکس اس کے بالکل برعکس ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سائیڈ لائنز پر کوئی ایسا موجود نہ ہو جو سی پی آر سرٹیفائیڈ ہو، خاص طور پر یوتھ گیمز میں. ہائی اسکول گیمز میں تو ان کی موجودگی ضروری ہے اور کالج گیمز میں بھی.
ڈمار ہیملن اب ہسپتال سے ڈسچارج ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صدیقی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہوا ایسا بہت کم ہوتا ہے. تمام کھیلوں میں سال میں صرف 15-20 کیسز، لیکن یہ انتہائی جان لیوا ہے، اور کھموریو کورٹس ہونے والوں میں سے دو تہائی زندہ نہیں بچتے. اس واقعے نے فٹ بال کے شائقین سمیت سبھی کی توجہ ایک بار پھر اس کھیل کے محفوظ نہ ہونے کے خدشات کی جانب مبذول کر دی ہے. ادھر کھموریو کورٹس جیسی جان لیوا انجری دوبارہ نہ ہو، اس کے لیے ڈاکٹر عمران کے مطابق پورے امریکہ ہی میں کوشش کی جا رہی ہے کہ سینے کے حفاظتی پروٹیکٹرز کو کھلاڑیوں کے کندھوں کے حفاظتی پیڈز میں شامل کیا جائے. ان حفاظتی پیڈ سے اس قسم کی چوٹ کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے. ملکہ کہتے ہیں کہ وہ کافی خوش قسمت ہیں کہ انہیں آج تک کوئی شدید قسم کی چوٹ نہیں لگی.
میرے خیال میں تمام سامان اور پیڈنگ جو ہم پہنتے ہیں، جس کے ساتھ ہمیں کھیلنا سکھایا جاتا ہے، تو حفاظت کو یقینی طور پر مد نظر رکھا جاتا ہے.
ادھر ملاکائے کی والدہ کے لیے ہیملن کے ساتھ ہونے والا واقعہ بہت خوفناک تھا. وہ کہتی ہیں کہ ملاکائے کھیلتا ہے تو انہیں فکر رہتی ہے، کیونکہ ایسا کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ اسے خود پر حاوی نہیں ہونے دیتی.
میرے خیال میں ایک فائدہ یہ ہے کہ یہ تیز دوڑتا ہے اور اس کے پاس خود کو محفوظ رکھنے کے لیے حکمت عملی اور ٹیکنیکس ہیں، لیکن بالکل یہ میری نمبر ایک تشویش ہے.
ملکہ کہتے ہیں فٹ بال میں ایک بڑا خطرہ دماغی چوٹوں کنکشنز کا رہتا ہے، تو اب ہیلمٹس کو بہت بہتر بنا دیا گیا ہے. ان کی رائے میں اس خطرے کو کم کرنے کے لیے درست سمت میں بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں. ڈاکٹر صدیقی کہتے ہیں کھیلوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، لیکن چوٹوں سے مکمل طور پر بچنے کا کوئی راستہ نہیں. ماضی میں نیشنل فٹ بال لیگ کا رویہ دیکھتے ہوئے انہیں امید نہیں کہ ڈمار ہیملن کے واقعے کے بعد بھی این ایف ایل کھیل میں کوئی مستقل تبدیلی لائے گی. صبا شخان، وائس آف امریکہ، ونچیسٹر، ورجینیا.
کل یعنی 4 فروری کو سرطان کا عالمی دن منایا جائے گا. بریسٹ کینسر پاکستانیوں کو سب سے زیادہ متاثر کرنے والا سرطان ہے. کینسر جیسے موذی امراض میں مبتلا مریضوں کی تکلیف کو قابو میں رکھنے کے لیے پیلیٹیو کیئر کا طریقہ علاج ایک عرصے سے دنیا میں موجود ہے، لیکن پاکستان میں اس سہولت کو 2 سال قبل ہی سرکاری حیثیت میں تسلیم کیا گیا. پیلیٹیو کیئر کیسے کام کرتی ہے اور پاکستان میں اسے عام کرنے میں کیا چیلنجز ہے، بتا رہی ہیں سمن خان.
شوکت خانم میموریل اسپتال میں زیر علاج سیدہ نثار فاطمہ میں 4 سال پہلے پھیپھڑوں کے کینسر کی تشخیص ہوئی. پہلی سرجری میں ایک پھیپھڑا نکالا گیا اور پھر دوسرے پھیپھڑے کا نصف, اور تیسری بار کینسر نے سیدھا دماغ پر حملہ کیا, اور اب ان کا مرض کیموتھراپی, سرجری اور شواؤں کے علاج کی حدیں پار کر چکا ہے.
پہلے مریض چل سکتا تھا, پھر ہم کہتے ہیں چلو شکر ہے بیٹھ جاتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں شکر ہے بات کر سکتا ہے, پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ شکر ہے ہماری بات کو سمجھ رہا ہے, اور پھر ہم اس کی آنکھ کھولنے کا انتظار رکھتے ہیں کہ کب آنکھ کھولے گا اور ہم دیکھیں گے.
سیدہ نثار فاطمہ کی اسی تکلیف کو قابو کرنے کے لیے انہیں پیلیٹیو کیئر پر رکھا جا رہا ہے, یعنی ایک ایسا علاج جو کینسر جیسے موذی مرض میں شروع سے لے کر آخری سٹیج تک علامات اور تکلیف کے مطابق مریض کی تکلیف کو کم کرتا ہے.
دردیں, الٹیاں, جو بیماری کے علاج کی وجہ سے علامات ہیں, ان کو کنٹرول کیا جائے تاکہ پیشنٹ کی کمپلائنس بھی بہتر رہے, اور پیشنٹ کے جو دوسرے پرابلمز آ رہے ہیں بیکاز آف دی پریزنس آف ڈیزیز یا بیماری کی موجودگی کی وجہ سے اس کی زندگی میں, چاہے وہ سوشل پرابلمز ہیں, چاہے وہ فزیکل پرابلمز ہیں, چاہے وہ ایموشنل پرابلمز ہیں, ان کو ایک ہولسٹک طور پہ پیلیٹیو کیئر کی فیلڈ دیکھتی ہے.
جمیلہ ارشد سرکوما کینسر کی سروائیور ہیں. ٹانگ میں گلٹی سے شروع ہونے والا کینسر پورے جسم میں نہ پھیل جائے اس کے لیے انہیں ایک ٹانگ کی قربانی دینی پڑی. ان کے کیس میں بھی پیلیٹیو کیئر کی ادویات ہی کام آ رہی ہیں.
جب میں ڈپریشن میں جاتی ہوں تو میری ٹانگ میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے, اس میں وائبریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیسے اٹھتی ہیں, اس کے لیے مجھے میڈیسن لینی ہوتی ہے, اور میڈیسن میری چل رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلتی ہی رہیں گی میڈیسن.
برطانیہ میں 1970 اور امریکہ میں 1980 کی دہائی میں پیلیٹیو کیئر یا درد کو قابو یا کم کرنے کا کام شروع ہو گیا تھا, جبکہ پاکستان میں 2 سال پہلے ہی پیلیٹیو کیئر فزیشین کو بطور اسپیشلسٹ رجسٹر کیا جانے لگا ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں 22 کروڑ کی آبادی کے لیے پیلیٹیو کیئر پریکٹسنگ فزیشینز کی تعداد 10 سے بھی کم ہے. شوکت خانم میموریل اسپتال میں 500 سے 1000 مریض پیلیٹیو کیئر پر ہیں. اس علاج سے متعلق غلط تصورات بھی متعلقہ اسپیشلسٹ کے لیے بڑا چیلنج ہے.
نیو یارک میں ہیومن رائٹس والوں نے یہ ریزولوشن پاس کی تھی کہ پین مینجمنٹ یعنی درد کا کنٹرول انسان کا ہیومن رائٹ ہے. پاکستان بدقسمتی سے ان ملکوں میں شامل ہوتا ہے جہاں ان پیلیٹیو کیئر کی اسینشیل دوائیاں بھی پوری طرح سے موجود نہیں ہیں. ان میں سب سے امپورٹنٹ دوائی مورفین یا مورفین جیسی دوائیاں جیسے آکسیکوڈون, ہائیڈرو مورفون. ہمارے ملک میں مورفین کی بھی صرف ایک ہی قسم کی پریپریشن آتی ہے.
مریم سلیمان کے والد زاہد علی ملک حال ہی میں کینسر سے لڑتے لڑتے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. ان کے والد کو کیموتھراپی کے 11 مرحلے مکمل ہونے کے بعد پیلیٹیو کیئر پر منتقل کیا گیا تھا, اور مریم مطمئن ہیں کہ پیلیٹیو علاج کے بروقت فیصلے نے ان کے والد کے آخری لمحات کو ان کے لیے آسان بنا دیا تھا.
جیسے ہمیں لگ رہا تھا ابھی مورفین پمپ نہ لگائیں, لیکن جیسے ڈاکٹر ردا نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ آپ اس وقت صرف ابھی آپ پیشنٹ کو پین میں دیکھ رہے ہو اور خود بھی اذیت میں ہو, پھر ایٹ لیسٹ آپ پیشنٹ کو پین سے نکال دو گے, جا تو وہ رہے ہیں لیکن تھوڑا سکون میں چلے جائیں اور اس دنیا کی تکلیفوں کو تھوڑا سا کم کر دیں.
کینسر کے 70% مریضوں کو دوران علاج پیلیٹیو کیئر کی ضرورت رہتی ہے, جو کاؤنسلنگ اور سانس لینے کی ترغیب سے لے کر جسمانی مشق اور فزیو تھراپی ہو سکتی ہے, جبکہ اس علاج میں 70% کردار ادویات کا ہے.
لوگ بہت ڈرتے ہیں مورفین سے کہ شاید یہ نشہ آور دوائیاں ہیں, ان سے نشہ ہو جاتا ہے, ان سے ڈیتھ ہو جاتی ہے. دیکھیں ہر دوائی کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے. آپ پیراسیٹامول کو بھی بیجا اگر کھائیں گے تو پیراسیٹامول سے لیور فیلئر ہو جاتا ہے, اتنا زیادہ کہ انسان کی ڈیتھ ہو سکتی ہے. تو کسی بھی دوائی کو اگر انکنٹرولڈ طریقے سے لیا جائے گا تو وہ خطرناک ثابت ہوگی.
ماہرین کہتے ہیں کہ جدید دنیا میں ہر مرض کے مطابق علاج کی جدید سہولتیں تو دستیاب ہیں, لیکن اگر ان کو اپنانے کا عمل سرکاری سطح پر آسان کر دیا جائے تو مریض کو مرض کے ساتھ ساتھ اس تکلیف سے بھی چھٹکارا مل جائے جو اسے دوران علاج سہنی پڑتی ہیں. سمن خان, وائس آف امریکہ, لاہور.
کوئٹہ کے بگٹی سٹیڈیم میں لگ بھگ 25 برس بعد ایک بڑے کرکٹ میچ کے لیے تیاریاں جاری ہیں. 5 فروری کو سٹیڈیم میں پاکستان سپر لیگ کا ایک نمائشی میچ کھیلا جائے گا, جس میں پشاور زلمئی اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے. سٹیڈیم انتظامیہ نے شائقین کے لیے تقریباً 18,000 کرسیاں لگائی ہیں. سٹیڈیم سے مزید تفصیلات بتا رہے ہیں مرتضی زہری.
میں کوئٹہ کے بگٹی کرکٹ اسٹیڈیم کے باہر موجود ہوں, جہاں پر 5 فروری کو PSL کا میچ کوئٹہ گلیڈیٹر اور پشاور زلمے کے درمیان کھیلا جائے گا. PCB, اکام اور کرکٹ گراؤنڈ کے جو مینیجر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام تر جو تیاریاں ہیں گراؤنڈ میں وہ مکمل کر لی گئی ہیں. تقریباً 18,000 کے قریب کرسیاں رکھی گئی ہیں اور یہاں پر 2 پچز بنائے گئے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی کھلاڑی ہیں وہ تقریباً 3 فروری کو کوئٹہ پہنچیں گے اور اس حوالے سے بھی انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے.
فیورٹ تو جو ہے وہ افتخار احمد ہے, تو اسی کے لیے ہم لوگ آئے تو اس کو دیکھ کے لائیو دیکھ کے, ٹی وی پہ تو بہت دیکھا ہے, تو یہ اسی جذبے کے ساتھ آئے کہ ہمارے پلیئر قومی پلیئروں کو ہم لوگ مطلب لائیو دیکھ سکے. تو ادھر ٹکٹس نہیں مل رہے تو آج میرے خیال سے آخری دن ہے ہم میچ دیکھنے کے لیے, کہ بھائی ٹکٹ لینے کے لیے سارے تماشائی ادھر موجود ہے, بہت جوش و خروش میں, اور میل بھی بیٹھا ہے اور فیمیل بھی ہے, سارے لوگ آئے ہیں لیکن ٹکٹ نہیں مل رہا ہے. ہم لوگوں نے بھی کلاسز چھوڑے ہوئے لیکن اسی کے لیے کہ بھائی ہم لوگ ٹکٹ, ہم کو ٹکٹ دے.
تاہم پی سی بی حکام اور گراؤنڈ کے جو مینیجر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ غلط الزام ہے, تمام جو ٹکٹیں ہیں وہ مخصوص مقامات پر اپنی اسی قیمت میں فروخت کی جا رہی ہیں. پی سی بی حکام کا کہنا ہے کہ بگٹی اسٹیڈیم میں آخری بار ایک انٹرنیشنل میچ 1997 میں پاکستان اور زمبابوے کے بیچ میں ہوا تھا. پی ایس ایل کا جو میچ ہو رہا ہے اس کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں. کوئٹہ پولیس کے تقریباً 5,000 کے قریب جو سپاہی ہے, جو اہلکار ہے, ان کو مختلف گراؤنڈ کے ایریا میں اور کوئٹہ شہر میں تعینات کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو کھلاڑی آئیں گے ان کی سیکیورٹی کے لیے بھی سخت انتظامات کیا گیا ہے. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
پولر بیئر پلنچ برفیلے پانی میں ڈبکی لگانے کو کہتے ہیں. دنیا کے کئی شدید سردی والے علاقوں میں اچھی صحت کے لیے لوگ اس عمل سے گزرتے ہیں. ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر ان دنوں برفیلے پانی میں چھلانگ لگانے کا چیلنج بہت پاپولر ہے, لیکن ڈاکٹر اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے دیکھتے ہیں بینظیر سمد کی رپورٹ.
پولر بیئر پلانچ یعنی برفیلے پانی میں چھلانگ کا چیلنج انسٹاگرام پہ سردیوں کے موسم کا ایک پاپولر ٹرینڈ ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کولڈ تھراپی یعنی ٹھنڈے پانی میں نہانا یا غوطہ لگانا مدافعتی نظام کو مضبوط اور قلبی صحت کو بہتر بنا سکتا ہے. دیکھنے میں تو یہ ایک دلچسپ سرگرمی لگتی ہے, مگر ڈاکٹرز اسے صحت کے لیے مضر قرار دیتے ہیں.
انسانی جسم کو اچانک 15 ڈگری سیلسیئس یا 60 ڈگری فارنہائٹ کے پانی میں اچانک اتار دیا جائے تو باڈی میں ملٹیپل چینجز رونما ہوتے ہیں. سب سے انیشل جو چینجز ہوتے ہیں اس کو کولڈ شاک رسپانس کہتے ہیں. کولڈ شاک رسپانس بیسکلی انسانی جسم کے اچانک کولڈ واٹر میں امرس ہونے کے رسپانس کا نام ہے, جس میں سب سے پہلی اسٹیج پہلے 10 سے 30 سیکنڈ میں ہوتی ہے, جب انسانی جسم اس ٹھنڈے پانی کو ریئیکٹ کرتا ہے اور اچانک بلڈ پریشر, ہارٹ ریٹ اور سانس لینے کی جو اسپیڈ ہے جس کو ریسپریٹری ریٹ کہتے ہیں وہ بہت تیز ہو جاتا ہے. اس ریسپانس کے دوران اگر انسان سب کانشیسلی غلطی سے پانی پی لے یا پانی اس کے پھیپھڑوں میں چلا جائے تو موت فوری واقعہ ہو جاتی ہے. اگر انسان یہ والا انیشل فیز نکال بھی لے تو جو اگلے کچھ منٹ ہیں اس کے اندر کیوں کہ جسم کو اب یہ لگ رہا ہے کہ بہت کرائسس والی سچویشن پیدا ہو چکی ہے, تو سارا خون جسم کے باقی حصوں سے نکل گئے وائٹل آرگن جیسے برین ہے, لیور ہے, کڈنیز ہیں, ان کی طرف شفٹ ہو جاتا ہے. اس قسم کی ایکٹیویٹی کے یہ نقصانات ملٹیپل اسٹڈیز میں پروون ہیں. ایک انٹرینڈ جسم کو اچانک ٹھنڈے پانی میں جم کر کے ڈالنا بالکل بھی میڈیکلی پروون سائنس کے مطابق بینیفیشل نہیں ہے. آہستہ آہستہ باڈی کو اکلیمیٹائز کریں, انڈر میڈیکل سپرویژن اس قسم کی ایکٹیویٹیز کو کرنا مے بی جسٹیفائیڈ.
آپ برفانی ریچھ نہیں ہیں لہٰذا ٹھنڈے پانی میں چھلانگ لگانے سے گریز کیجیے.
اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduviewer.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, تو آئیے facebook.com/voaurdu کے پیج پر, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اسی کے ساتھ ارم عباسی کو دیجیے اجازت. Thank you.
ہوں۔